مصطفی صدیقی ستړی مشه په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې د ازادي راډیو ده درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې چې زه حمید مومن له نور همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم اوري چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د روان جنگ په اړه د پاکستان د ولسمشر سرګندونې رد کړې نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه چې صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کوي
سپین مانی د سې شنبې په ورځ د پاکستان د ولسمشر هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې روان جنگ د بایللو په حال کې دی. د نیوزیلند یو سرتېری د افغانستان په مرکزي ولایت بامیان کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو مرستندویه کارکوونکي وایي په پاکستان کې وروستیو ورانوونکو سیلابونو له 3 میلیونو زیات خلک ځپلي او په دې خونړیو سیلابونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1400 اوښته او سپینې ماڼۍ له ولسمشر باراک اوباما سره د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د کتنې وړاندیز نن رد کړ. سپین ماڼۍ د سېشنبې په ورځ د پاکستان د ولسمشر هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې روان جنگ د بایللو په حال کې دی. د سپین ماڼۍ وایند رابرټ ګیبس وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې څه موده مخکې په افغانستان کې د پرمختګ یادونه کړې وه د پاکستان د ولسمشر له دې ارزونې سره موافق نه دی. ګیبس خبریالانو ته وویل زه فکر نه کوم چې ولسمشر دی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري له دې نتیجه ګیری سره موافقه وکړي چې په افغانستان کې جنگ بایلل شوی دی. د غبرګون وروسته له هغه ښودل شوی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سه شنبې په ورځ په فرانسه کې په یوه مرکه کې وویل چې نړیوال ائتلاف د طالبانو په وړاندې جنگ د بایللو په حال کې دی. زرداری وویل نړیواله ټولنه چې پاکستان یو غړی دی د طالبانو په وړاندې جنگ بایللی او دا د دې لپاره چې موږ د خلکو د زړونو د ګټلو په جنگ کې ماتې خوړلې. د افغانستان په مرکزی ولایت بامیان کې په یوه حمله کې د نیوزیلند یو سرتېری مړ او د یو ژباړونکي په ګډون دوه نور سرتېري ټپیان شوي دي. د دفاعي ځواک مشر بریج جنرال جیری ماتیپاری په ویلینګټن کې د یوې خبري غونډې ته وویل چې دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د دوی ځواکونه د غزمې په حال کې وو. دا په اګست 2003 میلادي کال کې بامیان ته د ولایتي بیرغونې د 130 کسیزې ډلې له اسولو وروسته په افغانستان کې د نیوزیلند د سرتېرو لومړنی مرګ ژوبله ده. نیوزیلند په کابل کې هم 80 کسیزه ځانګړی ځواک لري. د نیوزیلند د ځواکونو مشر وویل د دوی ځواکونو ته د مرګ ژوبله وروسته له هغې وخته چې د دوی د ځواکونو د 3 موټرو په ګزمې یو ځای پر ځای شوی بم والوتو او پر دوی له دواړو خواوو د راکټونو حمله وشوه. د نیوزیلند صدراعظم هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا په افغانستان کې د دوی د ځواکونو لومړنۍ مرګ ژوبله ده او دا د هغه خطر څرګندوي چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. کورنی خبرونه هم دومره وو. تر لږ ځنډ وروسته سیمه ییز او نړیوال خبرونه اورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په یو داسې سفر برېټانیا ته رسېدلی چې د تروریزم په اړه د برېټانیا خبرداری او په پاکستان کې ورانوونکو سیلابونو تر سویري لاندې راوسته. زرداري له فرانسې نه په یو 5 ورځني سفر برېټانیا ته رسېدلی او ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د دغه هېواد له صدراعظم ډیوډ کامرون سره چې د ده له رسېدو 3 ساعته مخکې د پاکستان په اړوند له خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه وګوري. د فرانسې د لیمون ورځپاڼې ته په خپله تبصره کې زرداري وویل چې دی به په دې اړه مخامخ توضیحات ورکړي چې د کامرون له دې څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې ځینې عناصر ګاونډي افغانستان او هند ته د تروریزم په صادرولو کې ښکېل دي ولې اسلام آباد په غوسه دی. په عین حال کې په پاکستان کې انتقاد کوونکي وایي په داسې وخت کې چې په پاکستان کې موسمي سیلابونو 1500 کسان وژلي او له 3.5 میلیونو زیات کسان یې زیانمن کړي په اروپا کې د یوې اونۍ د پاتې کېدو لپاره د زرداري په پریکړې په قهر دي. بلور ته د وروستي خبر له مخې د پاکستان پوځ وایي په دې هېواد کې له هغو سیمو سره چې دورانوونکو سیلابونو له وجې اړیکې ورسره قطع شوې وي د ژغورنې عملیات تقریبا پای ته رسېدلي. تورن جنرال اطهر عباس بی بی سی ته وویل د ماموریت د هوا د خرابۍ له عمله ګډوډ شو او د مقاماتو هغه انتقادونه یې رد کړل چې ګواکي عملیات سست روان و. د ازادي راډیو ده په کراچۍ کې د دوشنبې په ورځ د ایالتي اسمبلی د یو غړي له تیرور وروسته تیره شپه هم په دغه جنوبي بندري ښار کې سیاسي تاوتریخوالی دوام لري چې پکې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. په ښار کې د وسلو په ډزو کې له 80 زیات کسان ټپیان شوي په داسې حال کې چې په لسهاوو دوکانونو او موټرو ته اورونه ورته شوي دي. دغه تاوتریخوالی په یو جومات کې د جنازې په مراسمو کې د ایالتي اسمبلی د یو غړي حیدر رضا تر وژلو وروسته رامنځته شوی دی. حیدر رضا د متحده قومي غورځنګ سیاسي ګوند غړی و چې په پاکستان کې له میشت شویو هندي کډوالو جوړ شوی او د کراچۍ د ښار کنټرول په لاس کې لري. سپینې ماڼۍ له ولسمشر باراک اوباما سره د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د کتنې وړاندیز نن رد کړ. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وایي د اوباما ادارې تل ویلي چې د نوموړي په وینا د ایران د غیر قانوني اټومي پروګرام په اړه خبرو ته چمتو دی په دې شرط چې تهران په دې برخه کې جدي وي. د ګیبس په وینا تهران تر اوسه له خپلې خوا جدیت نه دی ښودلی. احمدی نژاد له ولسمشر اوباما سره د خبرو په اړه وایي
آماده هستیم با آقای اوباما بشینیم گفتگو کنیم. الان هم من میگم ما قرار انشاءالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز ببینیم راه حل چه کسی بهتره.
په دې وروستیو کې احمدی نژاد په ټلویزیوني خبرونو کې اعلان کړی دی چې نوموړی چمتو دی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د مطبوعاتو په وړاندې مخامخ کېني او پر نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي تر څو معلومه شي چې د چا حل لاره ښه ده. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام له وجې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ نوي پړاو ته رسیدلې دي. د امریکا متحده ایالات په اروپا کې د یو شمېر هغو کمپنیو پر ضد بندیزونه اعلان کړي چې شک ورباندې کېږي چې د ایران حکومت یې له بندیزونو څخه د تېښتې او د خپلو اټومي فعالیتونو د ملاتړ لپاره د جبهو په توګه کاروي. د امریکا د خزانې وزارت دا بندیزونه د 22 شرکتونو پر ضد اعلان کړي او امریکایان یې منع کړي چې له دوی سره په هیڅ ډول معامله کې ښکیل نشي. له دغو شرکتونو څخه 13 په اروپا کې چې نهه یې په جرمني کې دي، دوی په بیلاروس کې او یوې په لوکزمبورګ او ایټالیا کې دي، یو شرکت په جاپان کې او پاتې په ایران کې دي. دغه شرکتونه په بانکداري، بیمه او پانګونه او همداراز د قانونو او انجینرۍ په صنعتونو کې ښکیل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په لبنان او اسرائیلو غه کړی چې له زیات زغم څخه کار واخلي. د غوښتنه وروسته لغه شوې چې د دواړو لورو ترمنځ په یوه سرحدي نښته کې 15 تنه ووژل شول. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي چې پروانه میاشت کې د امنیت شورا ریاست په غاړه اخیستی وویل د امنیت شورا په تاوتریخوالي کې په زیاتېدو بحث کړی او پریکړه کړې چې دواړه لوري زغم ته وهڅوي. په دې سرحدي نښته کې په وژل شویو 15 کسانو کې 3 لبنانیان، یو لبنانی خبریال او یو اسرائیلی ډګروال شامل دي. په داسې حال کې چې د دې پیښې په اړه جزئیات لا نه دي څرګند شوي، دواړه خواوې د دې نښتې لپاره یو بل تورنوي. او روسیه خبر ده چې د برازیل ولسمشر لولا دی سیلوا وایي هېواد یې چمتو دی سکینې محمد اشتیانی ته پناه ورکړي چې په سنګسار محکومه ده. میرمن سکینه د ماسنه زنا په تور په سنګسار محکومه شوې خو نوموړی دا تور ردوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند رامین مهمن پرست ویلی د برازیل ولسمشر انساني او حساس شخصیت لري خو نوموړی د میرمن اشتیانی د قضیې په اړه بشپړ حقایقو ته لاسرسی نه لري. د مهمن پرست وینا له مخې ایران کولی شي چې د اشتیانی د جرم جزئیات د برازیل ولسمشر ته ورکړي او وروسته به ورته موضوع روښانه شي. د ول ازادي راډیو څخه خبرونه.
په منځنۍ سپه 1296 او اف ام سل اشاریه 15 تاسو د ازادي راډیو اوري. سپینه ماڼۍ د پاکستان د ولسمشر د ارزونه رد کړه چې ګواکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ماتې خوړلو په حال کې ده. افغان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو له تورلیست څخه د طالب چارواکو د نومونو د لرې کولو د روسي مورد په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. په پاکستان کې روسي سیلابونو افغان کډوال هم ځپلي. یوه ماشومه وایي
افغانستان
او د خبرونه په وروستۍ برخه کې د آزادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام د روان خبرونه لمړی موضوع د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې نړیواله ټولنه د طالبانو پر ضد جګړه کې د بایللو په حل کې ده. زرداری د سرګندونې برېټانیا ته تر سفر مخکې فرانسوي ورسپانې لیمون ته وکړې. سپینې ماڼۍ د پاکستان د ولسمشر د دغو سرګندونو په عکس العمل کې وویل د امریکا ولسمشر اوباما د خپل پاکستاني سیال له دې ارزونې سره موافق نه دی. په دې اړه نور تفصیل له صالحه اسحاق خالقي څخه اورو.
سپین مړۍ د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری هغه څرګندونې پروند رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د بایللو په حال کې دي. د سپین مړۍ د ویاند رابرټ ګیبس په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې څو ورځې وړاندې یې وویل په افغانستان کې پرمختګونه شوي د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری دغه ارزیابي ردوي. گیبس پرون ژورنالیستانو ته وویل زه فکر نه کوم چې ولسمشر اوباما به د خپل پاکستاني سیال له دې نتیجې ګیرۍ سره موافق وي چې په افغانستان کې جګړه د بایللو په حال کې ده. امریکا وروسته له هغه په دې اړه عکس العمل وښود چې د پاکستان ولسمشر پرون یوې فرانسوي ورځپاڼې لیمون ته وویل نړیواله ټولنه چې پاکستان هم یوه برخه ده د طالبانو په وړاندې جګړه کې د بایللو په حال کې ده. د زرداری په وینا له هر څه وړاندې نړیواله ټولنه د خلکو د زړونو او نظرونو په لاسته راوستو کې پاتې راغلې ده. ولسمشر زرداری د څرګندونې برېټانیا ته تر سفر مخکې وکړې. ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره کتنه وکړي. د دغو دواړو هیوادونو مشران هڅه کوي هغه تاوتریخوالی لرې کړي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی ده. په دې وروستیو کې کیمرون د تروریزم په وړاندې د پاکستان د ژمنې په برخه کې شک څرګند کړ. د رویټرز اژانس د راپور پر اساس د پاکستاني مقاماتو له فشارونو سره سره د دغه هیواد ولسمشر زرداری پرون ماښام برېټانیا ته ورسید. پاکستاني مقاماتو له نوموړي غوښتنه وکړه چې د کیمرون د دغه څرګندونو له امله د خپل سفر د هیواد ته لغو کړي چې ویلي دي اسلام آباد نه باید تروریزم صادر کړي. کیمرون د څرګندونې هند ته د سفر پر مهال کړې وې. پاکستاني مقاماتو د برېټانیا د صدر اعظم کیمرون د خبرو په عکس العمل کې وویل دغه هیواد د تروریزم ضد جګړه کې زیات ځاني تلفات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د ویکی لیکس په نوم یوې انټرنیټ پاڼې داسې اسناد افشا کړل چې په یوه برخه کې له طالبانو سره د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د همکاریو یادونه شوې ده. ډیوډ کیمرون چې درې میاشتې وړاندې په برېټانیا کې واک ترلاسه کړ د افغانستان په باب د دغه هیواد سیاست بدل کړ او وی ویل چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به خپل 9500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې برېټانیایي مقامات پوهیږي چې په افغانستان کې د سپات د ټینګښت د هڅو لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده. رویټرز زیاتوي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته اسلامي سخت دریځ اوس ډیر پیاوړی دریځ لري. د رویټرز اژانس د لیکنې له مخې کیمرون پرون وویل پاکستان یو مهم متحد دی خو خپلې خبرې بیرته ونه اخیستې. د کیمرون د خبرو پر اساس د تروریزم ډلې په پاکستان کې دي چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو او برېټانوي سرتیرو لپاره ګواښ دی. سربیره پر دې کیمرون وویل دا ډلې برېټانیا ته خطر دی او دې ته اړتیا ده چې هغوی ته ځواب وویل شي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د ولسمشر د روسي سرګندونو په اړه چې ویلي وو د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې روان جنگ د بایللو په حال کې د امریکایي چارواکو خبرګون واورید. صالح اسحق سي خالقي دا مسله د هیواد د روانو چارو له سیړونکو احمد سعیدی سره هم سیړلې ده.
خغله سیدی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د بایللو په حال کې ده. نوموړی ویل دا خبرې په داسې یو وخت کې کوي، یعنی په داسې یو زمانی مقطع کې، ولې دا خبرې د وړاندې نه کولې چې اوس یې کوي؟
آصف علي زرداري په دې خبرو کې 15 ټکي نغښتي دي. یو، پاکستان د دنیا تر فشار لاندې دی، تاسو د افغانستان په امور کې مداخله کوي. یو دوم، زرداري غواړي چې مخالفین ته روحیه ورکړي چې تاسو حتمن پیروز کیږئ، مطمئن اوسئ، مقاومت وکړئ. دریم خبرې دا ده چې غواړي چې د دنیا توجه ته هغه مداخله چې پاکستان د افغانستان په امور کې بل خاطر اسوخ کی، یعنی د هغو توجه بل خاطر وکړي چې نه، اصلا هدف دا ده چې خارجیان په افغانستان کې شکست خوړي. سروم تکای دا ده چې دنیا ته وایي چې تاسو وبایلل موبایل اوس ماته یو باج راکی، یو امتیاز راکی چې زه لار درته وخیم، لار درته وخیم چې لار ایم داده. پنځم تکای دا ده چې اما متاسفانه پنځم تکای دا ده چې د افغانستان د دولت ضعف ده چې هغه مداخله چې پاکستان کوي د یو رسمي، یو عکس العملي، یو منطقي تکای د پاکستان په مقابل کې نه ورکوي. دا ټول یعنی پاکستان انسان آرائی کئی، یعنی دنیا که چی تاسو و بایلل اس یوازی ده تاسو عبر قدرت چی دلتا ناستی دی پاکستان دی، لما سره مشوره و کئی دالار و را کئی انشاءاللہ یو لار در تو خیم.
سیدی سب د زرداری دغو څرګندونو په وړاندې امریکا هم عکس العمل خودل او ویل دي چې د نوموړي د دغو څرګندونو په برخه کې تردید لري. په داسې حال کې چې متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې پرمختګونه شوي او پاکستان بیا په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو جګړه د طالبانو په وړاندې بایللې ګڼي، د امریکا او پاکستان په اړیکو به دغه دوه نظرونه څه اغیز ولري؟
اوس پاکستان هم د امریکا هم د انګلیس تر فشار لاندې دی، یعنی دلته سخت نزاکتونه، سخت مشکلات پیدا دي. اما پاکستان متاسفانه داسې پارتنر یا داسې لابی لري چې د دې مازلنه ځان رابو وباسي. بهتره دا ده چې باراک اوباما قصر سفید د دې لپاره چې داسې اعلان کړی چې د زرداري خبرې درست نه دي، داسې اعلان کړی وي چې موږ اسناد لرو، دلایل لرو چې تاسو دغه جنگ چې اوس په افغانستان وینې تویږي، د تاسو د ماجراجویي، د تاسو د بداخله، د تاسو د دهشت او وحشت عامل دي. اما د امریکا عکس العمل ما واورېده، مو دومره شدید نه و.
سیدی صاحب، همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په لندن کې ټاکل شوی دی چې د جمعې پر ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وګوري. د کیمرون دغه څرګندونو ته په پام سره چې وایي پاکستان بهر ته تروریزم صادروي، دا ډول کتنه به څه ډول کتنه وي او څه نتایج به ترې رامنځته شي؟
مخکې ما واورېدی چې خوشحاله شوم چې ډیوډ کیمرون هغه پخوانۍ خبرې چې په هندوستان کې کړی بیرته تکرار کړه، یعنی منکر نه و. دغه خبرې پاکستان کوشش کوي چې هغه نزاکتونه را هموار شي، اما اجالتن په دې مجلس کې ټول به همبار ونه شي، یو څو نزاکتونه پاتې شي، یو نوکي کم به کېږي د دې لپاره چې پاکستانیان په چلبل زیات پیږي. یعنی کوشش کوي چې انګریزانو ته قناعت ورکړي چې یا موږ د تاسو پخوانی یار یو، د تاسو پخوانی مستمر یو، تر اوسه د تاسو قانون په پاکستان کې چلیږي. خیر، داسې خبرې وسوي ورو ورو آرامېږي. په هر صورت داسې نه کېږي چې ټول نزاکتونه راف شي، یو نوکي به پاتې شي.
خاغله سیدیو چې د پاکستان د ولسمشر د روسي سرګندونو په اړه خپل نظر سرګندولو. بل ورته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وایي چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو د لرې کولو پریکړه کړې ده، خو افغان دولت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسي پریکړه په اړه ورته سند دیول شوی. د ولسمشر کرزی وان ویل چې دوی نه پوهیږي چې د امنیت شورا د کومو طالبانو نومونه له لیست څخه وستلې دي. د موضوع په اړه د ولسمشر کرزی د وان سرګندونې له وقفې وروسته اورو.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان دولت وایي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو د لرې کولو د وروستي مورد په اړه چې د امنیت شورا لخوا اعلان شوی ورته هیڅ ډول رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې له تور لیست څخه د 15 هغو کسانو چې له القاعده سره تړاو درلود او د 10 طالبانو د نومونو د لرې کولو پریکړه کړې. خو په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي وان وحید عمر خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او نه هم په دې پوهېږي چې د چا نومونه له لیست څخه ویستل شوي. ښاغلي عمر د سه شنبې په ورځ وویل افغان حکومت په تمه ده چې په دې اړه ورسره معلومات شریک شي.
قضیه حذف نام یک تعداد از طالب ها از
دی وای چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو د ویستلو د وروستي مورد په اړه تر اوسه پورې له افغان حکومت سره رسمي خبرې نه دي شوې او نه هم د هغو کسانو د نومونو لیست افغان حکومت ته استول شوی چې نومونه له تور لیست څخه ویستل کېږي. موږ په دې تمه یو چې ملګري ملتونه په دې اړه له موږ سره په رسمي ډول په تماس کې شي. تر نن پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم په دې نه پوهیږو چې د چا نومونه له لیست څخه ویستل شوی.
حذف شده نام های کی ها بوده؟
د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب چارواکو د نومونو لری کول په کابل کې د سولې د ملي مشورې جرګې یو اساسي سپارښتنه وه. د امنیت شورا د یو پلاوی مشر توماس مایر چې د غلیست په وخت کې لري وویل چې دوی د دې سربیره د شپږ شپږ نورو کسانو د نومونو په ویستلو غور کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی له امنیت شورا څخه غوښتي وو چې دا لیست وسیړي او هیله څرګنده کړې وه چې د 10 طالبانو د نومونو ویستل به د پخلاینې له بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی عبدالکبیر رنجبر هم وویل چې دا کار به د سولې او پخلاینې په بهیر کې مثبت اغیز ولري.
یقینا دا تاثیر لري، دا د اعتماد فضا جوړوي. اصلا باید تشویق شي هغه طالب وروڼه چې هغوی سوله ایز ژوند ته مخه کوي، سلاک دي او اساسي قانون بني او عادي ژوند باندې پیل کوي، له تشدد نه لاس اخلي.
یو شمېر نورو افغان کتونکو هم له تور لیست څخه د طالب چارواکو د نومونو لرې کول هڅونکې بللې خو شک څرګند کړی چې دا هڅې دې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بل لوري په امنیت شورا کې روسیا هم زړه نخښه کوي چې له تور لیست څخه د طالب چارواکو د نومونو ویستلو ته دې رای ورکړي، ځکه دا هیواد د نشه یي توکو د قاچاق او همدارز له طالبانو سره د چچن جنګیالیو د اړیکو په اړه اندېښمن دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د مشرانو جرګه د راتلونکي شنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره وګوري او د بیلابیلو ولایتونو د ستونزو د هواري په برخه کې ورسره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې اداري پلاوي ته دنده وسپارل شو چې د ولسمشر سره د غونډې د اجنډا په جوړولو کار وکړي. سناتوران وایي دوی په خپلو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې په کار د افغان دولت ورته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور حل له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په ولایتونو کې لګڼو ستونزو شکایت لري او په نوموړي برخه کې د افغان حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د پکتیا، هلمند، بغلان او خوست ولایتونو سناتورانو په اړوند ولایتونو کې د شته ستونزو په اړه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته معلومات ورکړل. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړي نائب فضل هادي مستمیار وویل چې په ولایتونو کې د خلکو د شته ستونزو په اړه به د راتلونکي شنبې په ورځ له ولسمشر سره خبرې وکړي.
هغه ستونزې او مشکلات چې په ولایت کې د خلکو سره وادي کړي، دوستانو مختلف نظرونه او مشکلات ځان سره وړي، نو لازمي بولم چې د دغه اجنډا جوړولو لپاره هیئت اداري او د هیئت اداري په څنګ کې د رؤساو کمیټه مکلفه ده چې د راتلونکي شنبې لپاره اجنډا جوړ کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د امنیتي مسایلو ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې هم یادې کړې چې د دوی په وینا د خلکو لومړنۍ ستونزې دي. په مشرانو جرګه کې د بغلان ولایت استازي مولوي عبدالولي راجي په دغه ولایت کې د خلکو د ستونزو په اړه وویل:
نو امنی ها او بد امنی ها با تاسف به دروازه های شهر پلخمری رسیدن.
دوی ویل بعد مرغه نا امنی د پلخمری دروازو تر رسیدلی دي او د بیا رغونی او د بغلان ستونزو ته د پاملرنې په برخه کې زموږ دولت د ړندو او کڼو په شان عمل کوي، نه د خلکو ستونزې ویني او نه هم د مظلوم خلکو غږ اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هیله من دي چې د ولسمشر کرزي سره د خبرو په ترڅ کې به په ولایتونو کې د خلکو ستونزو ته د هواري لار پیدا کړي. ویل کېږي چې د افغانستان په ولایتونو کې موکلین له خپلو وکیلانو او له سناتورانو له دې عمله ګیله من دي چې د دوی له ستونزو ډکه زولۍ د چارواکو مخې ته نه غړوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت او اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو د کمیسیون ترمنځ د رتبو او معاشونو د نوي سیستم تړون چې نږدې 9000 ښوونکي او د پوهنې وزارت کارکوونکي پکې شامل دي د سه شنبه په ورځ لاسلیک شو. د پوهنې وزیر وویل چې دغه تړون په لیکېدل به پر ښوونه او روزنه او د ښوونکو پر ژوند ښې اغېز ولري. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس وایي چې په سکم څلورو کلونو کې به د افغانستان د ټولو دولتي ادارو په ټولو کارکوونکو به دغه سیستم پلی شي. نور حل کابل د معصوم میوند پر رپورټ کې
تمه کیږي چې د دغه تړون پر اساس به 8000 ښوونکي او تر 8000 ډیر د پوهنې وزارت کارکوونکي د روان لمریز کال د وږي میاشتې تر پایه د رتبو او معاشونو په نوي سیستم کې داخل شي چې له مخې به د دوی میاشتنی معاش له 6500 څخه تر 2500 افغانۍ پورې لوړ شي. د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک د سه شنبه په ورځ د دغه تړون تر لاسلیک کولو وروسته خبري اعلان وویل چې په دغه سیستم کې ښوونکي او د دغه وزارت کارکوونکي د وړتیا ولکل وړ زده کړي او کاري تجربه او نور مهارتونو پر اساس داخل سیوی او میاشتنی حقونه تاکل سیوی دی. شاغلی وردګ وویل چې دغه سیستم په پلي کېدو سره به د ښوونې او روزنې کیفیت لوړ سي او د ښوونکو پر ژوند به ښه اغېز ولري.
مفادات این تفاهمنامه بهبود کیفیت معرفت
دی. وایي دغه تړون ګټه د پوهنې د کیفیت ښه کېدل دي چې د ښوونکو د ژوند ښه کېدل پر ښوونه او روزنه مستقیم اغېز لري. دوهم د ادارې اصلاح کول د ښو کسانو ټاکل دي چې هم د ښوونکو او هم د کارکوونکو په برخه کې، او دریم د اسانتیاو برابرول او د ښوونکو د چاول وړول دی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې پروسه کال هم له ټول هیواد 10000 ښوونکي د رتبو او معاشونو په نوي سیستم کې داخل شوی و. دوی هیله شي چې په راتلونکي کې به د څلور دیش ولایتونو ټول ښوونکي په دغه سیستم کې شامل شي. د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس احمد مشاهد وایي تیر کال د یو شمېر ښوونکو په ګډون 9000 مامورین د رتبو او معاشونو په نوي سیستم کې داخل شوی و، او په روان کال کې هم په نظر کې ده چې د بیلابیلو ادارو پر 1,00,000 نورو کارکوونکو هم دغه سیستم ملیکړي. شاغلی مشاهده هله شي چې په څکم څلور کلونو کې به د افغانستان د ټولو دولتي ادارو کارکونکو د رتبو او معاشونو په نوي سیستم کې داخل کړي. دای وای د 300 څخه تر 300 د ملکی خدمتونو کارکونکو لرو چې زمجمنه افغان دولت او نړیوالو مرسته کوونکو همکاران ته دا و چې په څلور کال کې همدا پروسه په ټولو ادارو کې بشپړه شي. خو پروسه کال او سش کال زمشکارونو موږ هیله من کړو چې تر څلور کال په لږ وخت کې دغه سیستم د افغانستان په ټولو دولتي ادارو کې عملي کړو. په افغانستان کې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا د رتبو او معاشونو د نوي سیستم د عملي کېدو هڅې په داسې وخت کې کیږي چې د اکثر دولتي ادارو کارکونکي د دغه سیستم د غیر مساویانه پلي کېدو شکایتونه کوي. دوی وایي چې د دغه سیستم په عملي کولو کې پوره شفافیت نشته، او په ځینو مواردو کې پکې شخصي اړیکې او واسطې په پام کې نیول کیږي. خو چارواکي وایي چې دغه سیستم د خپلو ځانګړو شرایطو پر اساس پر ټولو دولتي کارکونکو په یو ډول عملي کیږي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
بلورته د کابل ښار په خطیز کې د برېښنا موسسې د نوو تاسیساتو په فعالیدو سره د کابل د صنعتي پارکونو په لسګونو تولیدي فابریکې له سلري ساته برېښنا څخه برخمنه شوي. په دې اړه نور تفصیل لا کابل د زکی غیاسی پر رپورټ کې اورو.
د کابل د هوت خېلو په سیمه کې د برېښنا موسسې نوې برېښنایي تاسیسات به چې د نوموړي موسسې د مشر جلیل شمس لخوا پرانستل شول، په دې سیمه کې څه باندې 200 تولیدي فابریکو ته 400 برېښنا ورکړي. د برېښنا موسسې مشر جلیل شمس چې د سې شنبه په ورځ د خپل موسسې لخوا د برېښنا د مزید پرانستې په مراسمو کې وینا کوله، ویل چې په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د کموالي د ستونزې هواریدل به د صنعت له پراختیا سره مرسته وکړي.
زه ډېر خوښ یم چې نن په داسې محفل کې ګډون لرم چې د برېښنا شرکت د چارو د تحقق پړاو دی. هغه څه چې موږ ته مهم و هغه دا و چې موږ باید د تولیدي فابریکو یا صنعتي پارکونو لپاره په دوامداره توګه او ښه توګه برېښنا ورسوو، تر څو دوی هم وکولی شي چې خپلې فابریکې په اساسي توګه لکه څرنګه چې شایي فعال وساتي.
د کابل د صنعتي پارکونو مسؤلان وایي چې شاوخوا 540 هکتار ځمکه په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د خاوندان لپاره ځانګړې شوې وه، چې اوس مهال 243 فابریکې په دغه سیمه کې فعالیت لري. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافي وویل چې په خوا د برېښنا په برخه کې یو شمېر ستونزې وي، خو اوس هیله ده چې په دې برخه کې اسانتیاوې د سلګونو افغان کارګر لپاره د کار کولو شرایط برابر کړي.
22000 کارګر آل کار میکنه.
اوس مهال 22000 کارګران پکې کار کوي. دغه د برېښنا شبکه چې د صنعت پر مخړل لپاره خورا مهمه ده، کچېری مشته برېښنا راکړي نو موږ کولای شو چې په لکونو کسان په خپل فابریکو کې جذب کړو. دا د خلکو لپاره د کار یو شمرجا ده.
مرجی کار است.
د برېښنا موسسې په وینا اوس مهال د صنعتي پارکونو په برخه کې فابریکه لرونکو ته 6 میگاواټ برېښنا په پام کې نیول شوې ده. خو پراتلونکو کې هڅه کیږي چې د برېښنا د ویش ظرفیت تر دې هم ډیر شي.
په افغانستان کې وخت د سهار 8 بجې او پوره 13 دقیقې شوې. صالحه اسحقزی خالقی را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو سر لنډیز وړاندې کوي.
سپین مانی پرون د پاکستان د ولسمشر هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د روانې جګړې د بایللو په حال کې ده. د نیوزیلند یو سرتیری د افغانستان په مرکزی ولایت بامیان کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو مرستندویه کارکوونکي وایي په پاکستان کې وروستیو ورانوونکو سیلابونو له 3 میلیونو زیات کسان ځپلي او په دې خونړیو سیلابونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1400 اوښت دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خپل هیواد د سیاسي ډلو له فشارونو سره سره فرانسې ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته تیر ماښام بریتانیا ته ورسید. په کراچۍ کې د دوشنبې په ورځ د ایالتي اسمبلی د یو غړي له تیرو وروسته تیره شپه هم په دغه جنوبي بندري ښار کې سیاسي تاوتریخوالي دوام درلود چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي. سپینې ماڼۍ له ولسمشر باراک اوباما سره د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د کتنې وړاندیز نن رد کړ. د امریکا متحده ایالاتو په اروپا کې د یو شمېر هغو کمپنیو پر ضد بندیزونه اعلان کړي چې شک ورباندې کیږي چې د ایران حکومت یې له بندیزونو څخه د تیښتې او د خپلو اټومي فعالیتونو د ملاتړ لپاره د جپو په توګه کاروي.
او سم په پاکستان کې د سیلابونو موضوع راخلو. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې روسي سیلابونو د سیمه د خلکو ترڅنګ یو زیات شمېر افغان کډوال هم ځپلې دي. د افغان کډوالو سو کمپونه له منځه تللې او د دې کورنه پکې نړېدلې دي. د ورکل شو رپورټونو له مخې د افغان کډوالو په داخلو خراسان کمپونو کې په زورګونو کورنه نړېدلې او خلک په میدانونو کې پراته دي. په پیښور کې زمون خبريال مجيب الرحمن انګار دا ځلې د خراسان کمپ ته تللې او هلته له خلکو سره چې پرته له کومې سرپنا پراته دي د دوی ستونزې پوښتلې دي.
درنو ریدونکو د زاخیل او زندۍ کمپونو حال درکړ چې شاوخوا 10000 کوره الته نړیدلې دي. یو بل کم دلته په پیښور کې د خراسان کم دی او چې دام تقریبا تر ډیره زیانمن شوی. دلته د دې کمپ یو څه خلک را سره ولاړ دي. نور حال بلدوینه واخلو. په دې کمپ کې ټول تقریبا څونه کورونه
دي؟ که کم کې کم از کم سالور یا 3000 کورونه دي.
او څونه کورونه وران شوی؟
غالبا د نیم نه زیات وران شوی.
زمانو استامیر جان د خراسان اوسیدونکو زمونږ چې کومه پاتېګانې دي او کومه دغه ناسیدی ماشومانم پډاګه مانی دي. موږ سره د حکومت د خانه ایس مرسته نرشه.
زه حبیب خان او خراسان اوسیدونکو موږ تر ټول توان رسیدلې سه کورونا ام مالی ام جانی ام ټول توان رسیدلې څه شي چې راسه هغه ټول لاړ دم.
زمانم فاطمه له موږ کورونا وران شو. اوس په تش میدان ناس ته اوس زنه شته چې موږ پکې کیم. د څو ورځې نه وګی درې ورځې مروټه نه د خوړل او په منه د سکل موږ افغانستان واړو چې موږ زایل کو چې موږ سره لګیم دات
زمان درو خایسن والله پراتیون را بس دغه ووکی شو مثلا ولی گو پاسیګو دا غزاف گرفتار والله کی یو افغان مونږ ندلی او یو زمون پښتنه کری زمغم خړل شه د مورنه پراتی دي سفارت والله شه خو بیخي بیخي والله کی ندلی شه د سفارت دشته یا نشته
زمانم ده محمد رحیم ټول کندواله شه زلانه ورور په بیدان ناست دي دا الله یلی ته پراتی نوري چا کومک نه کړ نو سفارت نو بالکل نو سفارت په خواغه خوب ده په خسته بنگلو کې بنست زمغم سره نشته
دلته مجبوری می ریاست
یی څوک نه دی راغلی څوک دا هم زته دا قسم کوم کو زمن دا سنه چاړول چې په تاسو سخت شتاو کنهشته کرځه لاله هغه د خپل لته بس خپ پنځمنځ کې زمو پروا سره نشته
محمد یوسف یو سلو ته ورسېدل هیڅ اهمیت مونږ نه ده زمونږ هنه خبر نه ده چې موږ یې جوړ چې خپل او زغونه خپل
دلته په دې کم کې موږ واوریدل چې کوم ناروغي مخوره شوې ده په دې اړه لږ معلومات راکړي چې ډول ناروغي ده
نو چې یو قسم مخرف پر انسانانو باندې کېدل شي یاره زه بيخي ځان نه مطلب دغه خبرې کړې او نه کوم رو راغې چې موږ یو ګولې یو ستنه یو نور علاج بيخي ځان دې بیا وویل ګورې چې موږ هغه بشل کس یو لکه څلور کړې او ماته قاری سی وته چې کنه ورډي ځان غره و دا ګولې سره والا او نور موږ نه دوايي مخ لیدل دي او نو ډاکټر ګټ چې ډاکټر چیرته دی دا دوايي چیرته ورکې
تر اوسه پوری په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری او د مهاجرینو د وزارت نمائندګۍ چې د همدی خلکو لپاره دلته جوړ شوې ده د به هیڅ حال نه راخیسه په دې هیله چې قانون مرسته نشي کولای لک تر لګه د دوی لنړیدل کورونو نه دغه مړی رو بسی
وس هم له جانقالو کوزینه اورو چې لودیز ورسپونو د افغانستان په اړه کومه تبصره کړې ده
په انګلستان کې خبرېدونکي ورسپونې ګارډین په وروستۍ غړه کې د ملکی افغانانو د ساتنې په اړه یو مقاله لیکلی او په برخه کې راغلی امریکایي او لویدیز مشران اوس په دې خبرې پوهېدل چې د ملکی خلکو ژوند ته نه پام کولې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو ستر دښمن دی ګاردن لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سټینلی مکریستل امر کړی و چې په عملیاتو کې باید له هر څه نه مخکې د ملکی خلکو ژوند ته زیات پام وړول شي د ناتو او امریکایي ځواکونو اوسنی قومندان جنرال ډیوډ پیټریاس هم هدایت ورکړی چې په دې اړه د پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي واشنگتن پوسټ ورسپونې هم د همدې مسلې په اړه په یو مضمون کې د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر امیر البحر مایک میولن خبرې راخستې چې وایي دا مهال په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو اساسي دنده د افغانانو دفاع ده ورسپونه وړاندې لیکي د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې په کار کې ممکن یو څه پرمختګ شوی وي خو د افغانستان لپاره په عمومي ستراتیژۍ کې چندانې پرمختګ نه دی شوی واشنگتن پوسټ زیاتوي د دې خبرې یو دلیل دا دی چې د جمهور رئیس بارک اوباما په ادارې کې د افغانستان لپاره کوم خاص هدف نشته او حالاتو پر منطق غلبه حاصله کړې ده ورسپانې د جمهور رئیس بارک اوباما وروستۍ څرګندونې رانقل کړي چې وایي دوی نه غواړي په افغانستان کې د یو بشپړه او عیاره ډیموکراسي ایجاد او دا هېواد د نړۍ پر مخ جنت شي بلکې هدف دا دی چې افغانستان باید بیرته د تروریزم په ځاله بدل نشي او له هغه ځایه امریکا ته کوم ګواښ مخامخ نشي واشنگتن پوسټ لیکي که هدف دا وي نو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پړنګولو سره القاعده شبکه له دې هېواد څخه ووتله او نن سبا د افغانستان په نسبت امریکا ته د یمن پاکستان او سومالیا لخوا زیات خطرونه او ګواښونه متوجه دي دوی باید دغو هېوادونو ته زیات پام واړوي ورسپانه وړاندې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په اړه هم کوم واحد نظر نشته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په دې نظر دی چې د 2011 کال جولای میاشت کې به یو شمیر امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووزي خو له دغې نیټې وروسته به هم ستر شمیر امریکایي عسکر په دې هېواد کې پاتې وي ورسپانې د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې د مشر امیر البحر مایک میولن دا خبره هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې باید پوره ثبات ټینګ شي یو سالم حکومت باید په پښو ودرېږي تر څو خپلو خلکو ته اساسي خدمتونه برابر کړي او د هېواد اقتصاد ته وده ورکړي په دې کار سره به د طالبانو د بیا واکمنۍ مخه ونیول شي د ورسپانې په باور دغو نظرونو ته په کتنې مخکې له هغې چې په افغانستان کې د بری او یا ناکامۍ مسله مطرح شي امریکا باید لومړی خپل هدفونه په ګوته کړي چې په افغانستان کې اصلا څه غواړي او وروسته خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره باید کافي امکانات او منابع برابرې کړي
اوس هم ازادې او اوریدونکو 19 پروګرام
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرېدو وخت دی او زه سالم په خدمت کې يم چې په دې پروګرام کې تر ډیره هده په افغانستان کې د بهیدلو سیلابونو په اړه خبرې کیږي ورستی راپورونه وایي چې په دغو سیلابونو کې تر اویا زیات کسان مړه شوي په لسګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي په پروګرام کې به دا واوري چې د ځنګلونو وهل کېدو څومره سیلابونو ته لاره ورکړې او امکان لري سیلابونه له لوړو سیمو ماینونه نورو سیمو ته یوسي خلکو ته په دې وخت کې څه کول پکار دي د افغانستان نږدې په لسو ولایتونو کې د تیرو څو ورځو په جریان کې زیات سیلابونه وبیدل چې د ګڼ مالی زیان تر څنګ خلکو ته د سر تاوانونه هم اړولې دي د وروستي راپورونو پر اساس چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ورکړي په دغو سیلابونو کې تر اویا زیات کسان مړه شوي د افغانستان شرقي او شمالي ولایتونه زیات زیانمن شوي او د سلګونو کورونو د ویجاړې خبر هم ورکړل شوی دی په اوسني پروګرام کې د اوریدونکو پیغامونه خبرو. وروسته د سیلابونو مسله له بیلابیلو اړخونو څیړو. په پیل کې د څو اوریدونکو پیغامونه چې په تیرو ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې راته ثبت کړي دي.
زه محمد شیرین د چمتلې د کیم نه د ننګرهار د چمتلې د کیم نه. چمتلا باندې ډېر زیات سیلابونه راغله او ډېر کورونه او دوکانونه یې وران کړل. دې نه څور د مخکې طوفان راغی، د هغې د مکتب چتر ونړاوه. حتی کارجي صاحب اعلانونه وکړه چې د ماشومانو شاهدانو سره به مرستې او کومکونه وکړي. تر دې وخته پورې نه چا مرستې وکړې نه چا کومکونه وکړله. $500 یو کس لا راوړل. $500 نه څه شي جوړیږي؟
سیلاب راغی دوه پاکستان کښې او پنځه نفر یې شهادت ته ورسول او په سلګونو جیبي بنده کړې، خلکو ته ځمکې وران کړې، ویجاړې کړې. او زه ناصر خان ولایت کاپیسا خبره کوم. څو ځای دا د نارې ویلو او دولت نه زما دا خواهش ده بېرته د دې شهیدانو غم خوري او د دې ځمکو والا سره کومک وکړي او د نن ډېر سرسونه یې را خراب کړ.
کاپیسا ولایت د مرکز پورې اړوند سیمو کې نوابات او قلبان کې ډېر شدید سیلابونه راغلي دي او ډېر خساره مسلمانانو چارواکو میاشتې ته هر څوک چې کومک مرګېږي دوی ته د زر څه زره راورسېږي.
زه نظر محمد د شینوارو د لوی ولسوالۍ د ننګرهار نه تاسو تماس کړم. زمونږ دلته ډېر زیات ورخ ورېده او سیلابونه راووته. خطر پیش
زه حقانی لسرادی ولایت څخه خبر کوم. زه د افغانستان د دولت او خصوصا د مخالفینو سمې یعنې طالبان له اسلامي تحریک څخه غوښتنه کوم چې په هر ځای کې د مسلمانانو باندې سیلابونه راغلي، قانون ورسېدلی. اسلامي دولت هم طالبان د مسلمانانو ورونو سره کومه کوي چې زما خارج د رادیو ازادي څنګه دی چې زما پیغام په واره نه شي کې وسط.
د ازادي راډیو څو اوریدونکي ول چې په پیغام ثبتونکي ماشين کې د سیلابونو د زیانونو په اړه خپل پیغامونه راته ثبت کړي وو. یو شمیر اوریدونکو د مرستو له نشټوالي او کموالي شکایتونه کول. ځینو دا ویل چې هیڅ ډول پاملرنه نه ورته شوې او دغو سیلابونو زیات زیانونه ور اړولي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس متیولا ادراک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغو سیلابونو تقریبا 2000 کورونه ویجاړ او یا هم قسمه تخریب کړي، شاوخوا یا کسان ټپیان کړي او ګڼ پلونه او سړکونه یې هم ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو د مالي تاوانونو سروې نه ده سوې او چارواکي وایي کېدای سي دغه زیان تر میلیونونو ډالرو واوړي. خو دا چې ولې اړو خلکو ته پر وخت مرستې نه دي رسول سوي، ښاغلی ادراک ځینې دلایل په ګوته کړل.
دلایلش مفهمن کې مشکل وسایط است، وسایل امنیت است، نبود راست، هوا باز تغییر است، هلیکوپتر نمیتونه که مثلا پرواز کنه به موقع. تمام مناظر را در نظر بگیریم، در این بار ما بهترین جوابگویی های خوب کرده گیستیم و البته یک مقدار موادی که در کمیته ولایتی ولایت وجود داره مثل مواد غیر غذایی از قبیل خیمه، کمپه، لحاف، ظروف آشپزخانه ای برای مردم توزیع شده و یک مقدار برنج و مواد دیگه که بوده از طرف ادارات کمکی توزیع شده و برای شهدای کاپیسا و شهدای لغمان رسیدگی پولی هم شده و به دیگر شهدام در این ظرف درست دیگر اقدامات ما صورت میگیره.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس متیولا ادراکو چې ویل یې د ځینو تخنیکي او نورو ستونزو له کبله اداره نه ده توانېدلې سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان کې ولې په دې وروستیو کې سیلاب خلکو ته دومره زیات زیان اړوي؟ په داسې حال کې چې په مخکنیو کلونو کې هم سیلابونه بهېدلي وو او دومره ډېر زیان یې نه و اړولی. په دې اړه مې د ننګرهار پوهنتون د کرنې او اقتصاد رئیس بشیر دودیالو پوښت چې د ځنګلونو د اهمیت په اړه یې کتابونه او مقالې هم لیکلي.
شدید
د دیال صاحب د ټلیفون لیک ډیر خراب ده، لاوریدونکو څخه به زه معذرت غواړم ځکه چې د سیلابونو سره ارتباطات په زیاتو سیمو کې قطع شوی دي، خصوصا افغان بسیم شبکه په زیاتو ولایتونو کې دغه مشکل لري. تاسو د ځنګلونو د اهمیت په اړه کتابونه هم لیکلي دي او تاسو اشاره هم ورته وکړله چې ځنګلونه د سیلابونو په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي. په افغانستان کې خو په زیاتو ځایونو کې په غرونو کې خصوصا ډیر ځنګلونه و چې ویل کېږي په تیرو کلونو کې د خلکو لخوا وهل شوي دي، خو اوس په هغو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي او بیرته د سیمې خلک زیانمن کړي دي. خلکو ته څه مشوره ورکوي هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي، دوی څنګه بیا احیا کولی شي ځنګلونه؟ بله، ډیره مننه دودیال صاحب، کور ودان ژوندۍ وسې چې تاسو د ځنګلونو د اهمیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړ. کور ودان. البته زبه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه وکم چې د ټلیفون لیک ډیر خراب و او موږ حتی نس وای کوله چې د شغلی دودیال د خبرو زینی برخي په صفه ډول واورو. البته د افغان بسیم شبکې له مسولینو څخه هیله کوو چې د خپل شبکې د غستونځ هواره کې ځکه چې اکثره وخت موږ ولایتونو ته زنګ وهو، خصوصا په دې ورستیو کې د افغان بسیم شبکه په زیات ولایتونو کې مشکلات لري چې ژغ ناوریدل کیږي، ژغ ډیر خراب وي، اکثره وخت ټلیفون نه رخ کیږي او چرخمسي دغه سي مشکلات لري چې لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې دغه سي ځینې ستونزې په خپل تجربه کړلې.
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
آیا خلک کولی شي د سیلابونو مخنیوي وکړي؟ په دې اړه مې د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیشن د ادارې لوی رئیس داد محمد بهیر وپوښت.
افغانستان اساسی افغانستان
او کله چې وچکالی شي خو د ځمکې په مخ باندې ټول نباتات له منځه ځي، یا د ځمکې پیساب خاوره یا کلی خاوره چې ده چې هغه خاوره نرمیږي او هغه پلم کېږي، کله چې سیلاب راشي نو بارانونه چې ورېږي د هغه پلم د خاورې له باران له قطراتو سره یا له اوبو سره زیاتېږي او د سیلابو حجم ډېر زیاتوي، د اوبو حجم زیاتوي چې خړه او شګه او تیږې د غرو په مخ چې د هغه له لمنو نه ځان سره را اخلي، او څومره چې د دې تل اوږدې یا هغومره د ده سرعت هم د تیږو سرعت د اوبو د شګې سرعت زیاتېږي. د دې مخنیول چې دي په انجینري ډول باندې کېدلی شي چې مثلا مستنبي دیوالونه یا ډکې یا واړه واړه ډمونه یا هغه بندونه چې ورته وایي چې هغه ورته جوړ شي په مقابل کښې او د اوبو
بهیر صاحب، په افغانستان کې خو دغه د کانالایزیشن سیستم په لویو ښارونو کې هم نه دی مراد سوی چې د بدرف سیستم هم کمزوری دی. کله چې خلک کورونه جوړوي خصوصا لرې پرتو سیمو کې یا د غرونو په لمنو کې، دوی باید څنګه ځای کور جوړ کړي چې مخکې له مخکې د سیلابونو دپاره پیشبینی وي او کله چې بیا سیلاب راځي دوی ته زیان ونه رسیږي؟
د سیلابو ځایونه دي هغه له پخوانه معلومېږي چې هلته کندې جوړې شوي دي، هلته غالې جوړې شوي دي، هلته ورانۍ کړې ده. د اوبو مسیر هماغه مسیر ده. که دوی چېرته وغواړي چې د سیلاب څخه متضرر نه شي او یا سیلاب ونه شي، نو دوی ته ضرور ده چې هغه د اوبو میل او د اوبو هغه سیمې کندې چې جوړې کړې دي داسې ځایو کې دوی باید هلته خپل کورونه جوړ کړي چې هغه د اوبو د میلان برخلاف، یعنی په داسې ځای کې چې د اوبو میلان هلته نه وي جوړ سپورې او د اوبو په کندې نه ورسپاري د وړو وړو تپو په سر باندې چې کندې په څنګ کې په داخل د کندو کې جوړ نه کړي چې کله چې د اوبو میل پرې ورسپارېږي یا د اوبو سرعت ورباندې ورځي په ځان سره تیږې مري، هغه ساحه تخریبوي، بیا نه باید ساتنه وشي. او بلاندې په هوارو ځمکو کې هر دوی ته معلومېږي چې کوم کورونه چې هغه د غرو لمنو څنګه نږدې دي یا د غرو لمنه هلته دي، خو معلومېږي چې دغه ځای کې چې کله بارانونه وشي یا واورې هلته په غرو کې دي هغه اوبه کېږي، ولي کېږي، له باران سره یوځای کېږي، خړه او خټه او تیږې ځان سره یوځای کوي، هغه په راسپارېږي، هغه ځمکې لاندې کوي.
بهیر صاحب، یو څوک چې مثلا په دغسې ځای کې کور جوړوي، د دوی لپاره څومره ضروري دی چې شاوخوا ونې وکري او کوم بوټي دوی باید وکري چې هغه د سیلابونو مخنیوي کې مرسته کوي؟
اصلا ځمکې چې دي د هغو د ساتنې په خاطر باندې محافظتي دیوالونه چې یو تخنیکي دي چې هغه ممتاز پیساب په طبیعي ډول باندې کولی شو چې هلته نهال کېنول شي، هغه کوم نهال چې هغه مسمر یا غیر مسمر دي، خصوصا د کول چنارونه هغه نهال لایقي چې د دیالو په غاړه باندې کېښودل شي، اصلا د دیالو مقاومت او هغه هیروزم بریات چې ورته وایي یا د خاورو خوځښت هغوی هغه محافظت کوي او نه پوهېږي چې دغه د دیالو بغلونه تخریب شي او اوبه یادونه به هرته واړول شي او د کرهنې ځمکې خروج کړي یا اعلام وکړي یا تخریب کړي ورانې کړي. په دې خاطر باندې او بله ګټه دا ده چې اقتصادي بڼه چې دوی له ځمکو نه له غزونو نه چې د ځمکو په شاوخوا د دولت په شاوخوا یا د کلي په شاوخوا باندې غزي کوي یا هلته کې دي، هغه ونې زیاتي ته د لرګیو د سوان مواد د کوښښ لپاره د ساختمان په خاطر باندې یا د مېزو چوکیو د نورو د لرګیو د وسایلو لپاره ګټه ځینې اخیستل کېږي. خو دا په محلي ډول باندې د غرو په لمنه کې هم دا محافظت کوي، هغه کومې ونې چې د غرو په لمنه کې لکه ناجوګانې یا نورې غیر مسمر ونې چې هغه کمې اوبو ته ضرورت لري، هغه چېرته د ځمکې پر مخ باندې یا په تپو کې یا تپو په لمنه کې کېنول شي او هلته شنه شي د هغو مراقبت وشي، هغه د سیلابو مخه ونیسي او د اوبو مسیر ته تغییر ورکوي. خو په څنګ کې باید داسې سرګېدو لپاره تخنیکي سروېګانې یا کارونه وشي چې هغه د اوبو مسیر داسې ځای ته رهبري نه کړي چې هغه د تپونه یا د
په افغانستان کې په زیاتو سیمو کې خلک له د چینو له اوبو څخه استفاده کوي، په خصوصا په غرونو کې یا په ځینو نورو ځایونو کې داسې طبیعي چینې شته چې سیلابونه کله راسي دغه چینې ړندېږي، بندېږي او اوبه یې وچېږي. کله چې دغسې سیلاب راځي خلک د چینو په پاکولو کې څه کولی شي؟ دولت باید څه وکړي د دې لپاره چې که چیرې دغسې چینې بندېږي یا ړندېږي نو خو د اوبو هغه سرچینې هم ورسره زیانمنې کېږي؟
ما په نظر خو اوله مخکې له دې نه چې دغه چینې د سیل مخې ته راشي یا سیل خراب کړي، د دې لپاره ډېر ضرور ده چې خلک چې د هغې چینو نه ګټې اخلي هغوی باید د دغو چینو محافظت وکړي چې ډېر په اسانه کېږي، لکه وقایه چې مخکې له مرض وي که څوک وقایه وکړي مخکې له دې نه چې په مرضۍ باندې مصاب شي
هغه اقتصادي هم باید توجه هم بېرته په نظر کښې نیول کېږي او د هغوی د بدني او نور بسوي همدغسې طبیعي آفات هم دغسې دي که چېرته دوی خپل کورونه مخکې له مخکې نه د فیل له مخې نه پاتې جوړ کړي که چېرته مخکې له مخکې نه دوی د چینو محافظت کړي خصوصا د چینو تحکم کول یا د چینو محافظت د سیلاب نه ډېر اسانه ده ځکه چې هغه دومره حجم ولري وړې وړې چینې دي چې تقریبا د اوبو ظرفیت دی یا پنځه لیتره یا څلور لیتره په ثانیه کښې به یا دوه لیتره د هغو چینو شاوخوا چې دوی هلته کانکریټي کچمنټونه جوړ کړي شاوخوا یې په اخر کښې ځکه هغه یې تپوخ سرې معمولا او داسې وړې وړې ډکې ورته جوړې کړي چې کله د باران اوبه را شي یا کله چې سیلاب را شي یا د واورې اوبه را شي هغه باید چینې له منځه ورسي نو دا دوه یو دا چې مخکې له مخکې نه باید د هغه محافظت وشي او دویم دا چې که چېرته محافظت ونه شي او دا خرابه شي دا د خلکو ونه ده چې باید چینې خپلې بېرته پاتې کړي ځکه چې که چینې پاکې نه کړي هغه خپل د اوبو مسیر د ځمکې لاندې تغیروي او هغه چینې له منځه ځي په بل ځای کښې د هغه اوبه را وځي هغه سم بېخي وچېږي
د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیسون د ادارې لوی رئیس د محمد بهیر و چې د سیلابونو د مخنیوي پر لارو چارو یې راسره له کابله خبرې کولې تاسې د ازادي او اوریدونکي پروګرام ته غوږ یاست افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د شوروي یرغل په وخت کې په میلیونونو ماینونه پکې ښخ شول او په لکونو ماینونه اوس هم پاتې دي چې هر وخت د افغانانو ژوند ته ګواښ پېښوي د افغانستان زیاتې سیمې غرنۍ دي امکان لري سیلابونه له ځینو سیمو څخه ښخ شوي ماینونه له یوه ځایه بل ځای ته انتقال کړي یا یې هم د سر خاورې ویسي او ماین د مځکې سطحې ته رابرسېره سي په دغسې حالاتو کې خلکو ته څه کول په کار دي په دې اړه مې د ای ټي سي په نامه د ماین پاکۍ موسسې رئیس کفایت الله ابلا څخه پوښتنه وکړه
د دوهویشت کالو کښې چې مونږ په افغانستان کښې په مینباکي کښې کار کړی یوازې یو منطقه کښې په کنر کښې چې د سیلابونو په واسطه مینونه راوړ شوی وو یو بور ساحې ته هغه ډېر بده واقعه منځته کړه نور داسې راپور مونږ ته نوی راپور نه دی راغلی په مخکینی کلونو کښې هم چې کوم سیلابونه شوي دي او د اوس وخت هم کښې کوم سیلابونه چې راغلي دي داسې کوم راپور نه دی راغلی چې ماینونه د غرونو نه کته راوړ شوی معمولا ماینونه په هغه غرونو کښې ځای په ځای شوی دی چې ستراتیژیکې منطقې وي دا سیلابونه د هغه ځایونو نه راغلي دي چې مثلا د مثال په توګه د پغمان درې نه هلته ماینونه یا ستراتیژیکې منطقې نه وي که چېرې داسې کوم راپور مونږ ته ورسېږي بیا مونږ هغه په هغه پاتله مونږ اجراات کوو د ماینونو د آګاهي ټیمونه تشکیل کړی هم دی په هر موسسه کښې دا موجود دی او وخت کښې داسې یو واقع وشي مونږ ایمرجنسي ټیمونه لرو او هغه ته توظیف هغو توظیف کوو چې په هماغه منطقو کښې خلکو ته آګاهي ورکړي د ماینونو
بله ابلاغ صاحب یعنې په افغانستان کښې بیا خصوصا دغه طبیعي پېښو په وخت کښې هر څه امکان لري تاسو کونړ ته اشاره وکړله په دغو سیمو کښې خو بیا هم سیلابونه راغلي دي تقریبا په لسو ولایتونو کښې که چېرې دغسې ناپېژانده شی خلک ګوري چې نه یې پېژني یا ماشومان دغسې شی پیدا کوي خلکو ته څه توصیه کوئ چې څه وکړي
زمونږ توصیه دوی ته دا دی چې د دولت لخوا په هر ولایت کښې ریاست د مبارزه د حوادث موجود دی چې د ماینپاکي موسساتو سره ارتباط دفتر همدغه د مبارزه د حوادثو دفتر دی نو په هر ولایت کښې دوی کولی شي چې هغه دفتر ته مراجعه وکړي خپل راپور هغوی ته ورکړي هغوی سمدلاسه خپل دفتر مرکزي دفتر ته لېږي او هغوی مونږ ته خبر ورکوي چې مونږ په هغه حصه کښې اقدام وکړو
په ځینو سیمو کښې دغه سیلابونه هغه ماینونه چې په تېرو کلونو کښې ښخ شوي دي هغه رالوڅوي هغه د سر خاورې ځان سره نورو ځایونو ته وړي او دغه ماین سطحې ته راځي که چېرې خلک ماین ویني څنګه نشاني کولی سي هغه ځای په ډبرې نشاني کړي ستاسو په نظر رنګ هغه ځای باندې ووهي او که نه نورې لارې چارې هم شته
ماینونه څوک چې ګوري د دې لپاره چې هغه ځای د دې لاهر نه شي هغه په نښه کړي که چېرې هغه ځای کښې تیږې وي تیږې راټول کړي د لرې ده یعنې هغه نږدې ماین ته نه لرې لږ لرې هغه شاوخوا تیږې کېږدي چې آینده کښې چې مثلا مونږ ته خبر راکوي یا مثلا بل څوک ځي
هغه متوجه شي وخت چې د زمکه شکل تغیر وکړي نو دې سره نور خلکم هغه خواته نه ځي. نو په دې اساس په حقیقت کې دوه کار کولی شي. یو خو دا عام خلک د هغه ځای د تګ نه دغه کوي مانع کېږي، او دوم خبره دا ده چې وخت چې زمونږ تیمونه ورځي یا زمونږ کویک ریسپانس یا
د ای ټی سی د ماین پاکی مؤسسې رئیس ښاغلی ابلاغ، له تاسو زیاته مننه او کور ودان.
زه په خپله ډېر خوشحالم د دې ازادۍ نه چې موږ سره وخت په وخت موږ سره تاریخ نیسي، او خصوصا یو دوه واقعه کې چې زموږ ټیمونه برمته شوی و د ځینې مصالح کسانو لخوا، او دا د رادیو ازادي و ما سره مصاحبه وکړه. په نتیجه کې موږ په درد یو هفته کې موږ هغه کسان خلاص کړ. ډېر خوشحاله یو چې تاسو نه
د پروګرام د پای شېبې دي. زه سالی در څخه تر بل پروګرام او بلې ورځې اجازه اخلم. د خدای په امان. ازادي رادیو.